السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستان ایگزامو ده ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاس تویم فایل په پلانډ خبرونو وکړو د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د افغان قاچاقونکو یو ډله په سرحدي سیمه کې د ډرون په وسیله لمنځه وړي د ازادي رادیو تاجکي څنګه د تاجکستان دولتي ټلویزیون دی راپور په حواله ویلي او تنه قاچاقونکو د افغانستان له پولي تر وراوخته ورسته په نخښه شوې دي راپور کې راغلي چې پیښه د نومبر د شلمې په شپې پولي ته نږدې همداني سیمه کې شوې ده دوی ویلي د همغې شپې په سهار د دوو تن جسدونه چې د تخار د قادل سوالی اوسیدون کې بلل شوی موندل شوی دی خدا معلومات نشته چې 15 نور مړی څه شوی وړاندې راغلی د بریتسیما کې په 15 کڅوړه کې اوسله شپارس بستې نشي مواد موندل شوی دی د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه تفسیران نه دا کړی د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د ګردیز ملي ټلویزیون خبرونې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خبرولو د بندیز لکبل درېدلې دي د مرکز نن په یو بیان کې ویلي د پکتیا ملي ټلویزیون خبرونه اوس رادیوي باندې ته اوښتې دي د خبر پاڼې له مخې پکتیا درويشتم ولایت دی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې دغه بندیز پکې عملي کیږي د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو سازمانونو پر دغو محدودونکو اقداماتو نیوکې کړي خو د پام وړ کومه پایله نه ده ورکړې د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه پکتیا کې د ټلویزیون د بندیدو په اړه څه نه دي ویلي خو کابل کې د کابینې ګڼ شمېر غړي لا هم د خپلو ورځنیو چارو لپاره له ویډیویي راپورونو کار اخلي د افغانستان 500 ټنه تازه میوه او توت ازبکستان ته صادر شوي د طالبانو حکومت ویلي دغه د میوه او توتانو محموله 2.5 لک ډالر ارزښت لري چې پرون ازبکستان ته صادره شوې ده د حکومت مرستیال وایند الحمدلله فطرت په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا لړۍ به دوام وکړي بل لور ته په بلخ کې د طالبانو د والي دفتر ویلي دغه محموله به لومړی د ازبکستان بازارونو او له هغه ځایه د منځنۍ آسیا نورو بازارو ته لیږدول کیږي له پاکستان سره تر پوځي شخړو او لارو بندوالي وروسته د طالبانو حکومت له سوداګرو وغوښتل چې صادراتو ته بدیلې لارې ولټوي له یوې میاشتې زیاته موده شوې چې پاکستان سره لارې د تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ بندې دي د اروپایي ټولنې امریکا او اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د واشنگتن په وړاندې شوې طرحه بحث کوي دا غونډه داسې مال جوړیږي چې اوکراین او اروپایي متحدانو یې د وړاندې شوې طرحه په اړه اندېښنه ښولې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې جمعې پر ورځ ویل د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تر پنځه میو وخت لري چې دغه 28 ماده یې طرحه تایید کړي طرحه له اوکراین غوښتل طرحه کې له اوکراین غوښتل شوی چې د جګړې د پای ته رسیدو په بدل کې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته وسپاري د پوځیانو شمیر کم کړي او ناتو سره د یو ځای کېدو لوغښتنې تیر شي تر اوربند ورسته غزه کې تر ټولو خنډي ورځ لګ تر لګ یو وشتنه د اسرائیل په بریدونو کې وجل شوی د غزې د ملکی دفاع ادارې خبر ورکړي چې بریدونه پرون شوې دي او لزګونه نور کسان ته پیان شوې هم دي د فرانس پریس راپور لمخې حماس او اسرائیل یو ځل بیا یو بل د نازک قربان په ماتولو تورن کړي متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو ترګر ډله بولي فرانس پریس لیکلي د اکتوبر له 10 رئیس چې غزا کې د امریکا په منځګړیتوب قربان نافذ شوه پرون د لیندې لمړی تر ټولو خنډي ورځ وه د اسرائیل پاوز وایي یو وسلوال ترګر غزا کې لټاکل شوی زیړې کرخې اوخته او په اسرائیلي سرتیرو اډازي کړې دي د اسرائیل د پاوز پوینا د دوه ورځو په جواب کې دوی په غزا کې د دوی ټکو د ترګرو پر پټنځایونو بریدونه کړې دي خپلواک سرچینو تر اوسه په دې اړه څه ندی ویلی
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه ستړي مشه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه صفی الله ستان زه خراغلاس تویم په دغه پروګرام کې به وړاندې په څو ناروغي باندې چې په دې ورستو کې په افغانستان کې زیات شوې دي خبري وکړو له هغې ډلې دا چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي د شری په ارتباط به له یو متخصص ډاکټر صاحب سره خبري وکړو چې په افغانستان کې د شری ناروغي خصوصا په ماشومان او زړو کې په څه حال کې ده، څومره ماشومان او زاړه ترې زوریږي، او د شری حاد ناروغي څومره دي، په دې ټولو مواردو به بحث سره وکړو. خو په اول کې یو رپورټ ته غوږ کېدی چې وایي په افغانستان کې لږ تر لږه 2.9 میلیونه افغان ماشومان د شری اسهال او نور ناروغي له خطر سره مخ دي. یو ان والنتیر افغانستان په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې ټینګار کړی چې روغتیایي خدماتو ته د دغو ماشومانو لاسرسی خورا محدود دی. یو شمېر افغانان هم وایي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالی توان نه لري. مخکې له دې چې دغه راپور تاسو ته خبر کړو، تاسو غواړو چې د ازادي رادیو په واتس اپ نمبر مثبت 3 شپږ سوه یو 210 209 باندې له موږ سره تماس ونیسئ، د خپل ماشومانو د روغتیا په ارتباط باندې له موږ سره خبرې وکړئ.
د سوارلس کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ریرونه په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته ویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وایي زما یو راره چې زما د خپل اورادونو په څیرې د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو، یو کال عمر لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې ورسته یو طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وای، سکه کالی ماشومان د سرپنا د نه موجودیت لامل په سړه هوا کې په بیلا بیلو ناروغي وخت شوي، او د روغتي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اوس مهال لړې ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې روان کال د اگست په 1 په مرګونی زلزلہ کې زیانمن شو، اوس مهال تر خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي د مشکل په لري چې باران نشي او هوا خدای خیمه دي، او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یخ د هوا د سي قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسته په واسه کې کله ته نږدې او شفخانه یو کلینیک وینو، دا څه مسله باندې چې هر ټیم تلای شوی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیونه افغان ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي، او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. دغه ډلې پرون جمعه د نومبر 22 په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده، ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي، او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي و چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیې سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومانو د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالیو 82% دونکي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، او د 300 ولسوالیو لډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته، او ډیره خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو چپو 19:25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د افغان ماشومانو د صحی وضعیت په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې وی لکتر لګ 14 میلیونه افغان ماشومان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ دي، له هغې ډلې د شری یا سرخکان ناروغي همدارنګ ځینې د سړې هوا پراتلو سره د تنفسي ناروغیو د زیاتې دي پیښې چې افغان ماشومان ترې کړیږي. دغه ټول د ژمي پراتلو سره د دغو ناروغیو د لا زیاتېدو اندېښنې پسې ډېرې شوې دي. د همدارنګه ګڼو ماشومانو ته د مناسبو ژمنیو جامو، کافي تودو کالیو، د کور د تودوخې د امکاناتو نشتوالي دا د دې لامل شوې دي. البته دې ته په پام چې په افغانستان کې سږ کال طبیعي پیښې زیاتې شولې، له هغې ډلې په ختیځ کې زلزلې، سیلابونه او ګڼې نورې پیښې، بیا په تیره له دې چې میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران په زور راایستل شوي دي او په منځ کې لکونه افغان ماشومان هم شته. دوی ټول د ژمي په راتلو سره له بیلابیلو ناروغیو، له هغې ډلې له تنفسي ناروغیو سره هم مخ بلل کېږي، تر څنګ د شریا سرخکان او ګڼو نورو ویروسي ناروغیو سره هم لاس او ګریوان بلل کېږي. تاسو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د زینو اوریدونکو سره به هم په دې مورید باندې خبري وکړو. د هغوی د ماشومانو د روغتیا په ارتباط به لاغوی نه ډاډ واخلو. کولی شئ د ازادي رادیو په واتس اپ باندې مثبت 300 شپږ سو یو 209 باندې موږ سره زنګ راوي. البته یو اوریدونکی لرو، اوس به ورسره خبري وکړو چې څوک د مهرباني وکړي، څوک یاستې، له کوم ځای غږیږئ؟
سلام علیکم، مثال خی جوړ کلاری د بخیر.
سلامونه، ستړي مشه، مننه کوم، مهرباني وکي.
رودا سیاد من الحکم درودات ول سوالی نه سره اړی کنیول.
خه خه، ستړي مشه، بخیر اغلی. زموږ په دغه پروګرام کې په دې مورید غږیږو چې اوس ژمه امر روان ده او په ماشمانو کې د ناروغیو د زیاتېدو ستونزې اوس ډیره شوې دي. البته د 14 میلیونو ماشمانو د ژوند په ارتباط باندې اندېښنې دي چې دوی به د شری همدارنګه د ځینو نورو ناروغیو سره لاس او ګریوان کیږي، خصوصا دا چې اوس ژمه روان ده او کافي امکانات هم نشته. په دې رده دا چې په ځینو سیمو کې طبیعي پیښې وشوي لکه زلزلې او سیلابونه او نور، نو د ماشومانو وضعیت ښه نه بدل کیږي. تاسو راته وایئ چې تاسو په سیمه کې ماشومان په څال کې دي، د تاسو خپل ماشومان څنګه دي، روغتیایي خدمات لري نه لري؟ ښه، فکر کوم د دوی واتس اپ البته مشکل سره مخ شو. د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې تاسو کولای شئ په واتس اپ باندې موږ ته زنګ راووهئ، یا حداقل موږ ته مس کال راکړئ چې موږ برته تاسو ته زنګ ووهلی شو. په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په ارتباط باندې خبرې کوخه. مهرباني وکړئ بیا فکر کوم کوم اوریدونکو رخ شوای دی، که زموږ غږ اورئ نو موږ تاسو غږ اورو، رابطه مو برقراره شوې ده. مهرباني،
اور
او خبري وکي د تاسو غږ راځي موږ ته. خا فکر کوم ستاسو او ستاسو غږ لرم، مهرباني وکي. وو اورم.
ایمو ایمو دې نېټ دی روښانه.
خا فکر کوم د څه مشکل دی، د انټرنیټ او شي. ام از موږ همکار به هڅه کوي چې نور اوریدونکو هم را پیدا کړي. د واتس اپ البته یوازې اوس د واتس اپ لاره کولای شي تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته زنګ راوي، مثبت 300 شپږ سو یو 209 زموږ د واتس اپ نمبر دی. البته په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د روغتیایي ستونزو په ارتباط خبرې کوو. دا چې راپور نوې لکتر لګ 12.9 میلیونه افغان ماشومان له ستونزو سره مخ دي. مهرباني وکړئ، څوک یاستې، له کوم ځای مو زنګ راوالې؟ ښه، فکر کوم د واتس اپ څه ستونزه ده، خو په هر صورت د روغتیایي خدمتونو د محدود لاسرسي په ارتباط هم ګڼې اندېښنې شته. دا چې په ژمي کې د ګڼو سیمو لارې بندېږي، همدارنګه د واکسینو د پروګرامونو د نیمګړي پلي کېدو، همدارنګه د تغذیه او درملنې د مرکزونو د کافي تجهیزاتو نشتوالی، او ورسره د روغتیایي پرسونل کمبودي، هغه نور مسایل دي چې د ماشومانو د اسهال، تبه او نور موسمی ناروغیو د درملنی د زند لامل کیږي او پمدی خاطر باندې د شاوخوا 12.9 میلیون افغان ماشومانو ژوند د ژمی پر رسیدو سره له خطر سره مخ بلل شوی دی او ویل شوی دی چې ک دغه ماشومانو د درملنی لپاره کافی بودیجه په اختیار کې ورنکل شي ډاکټرانو صحی ټیمونو ته، نو د افغان ماشومانو ژوند چې وارده مخه له خطرونو سره مخ او لا به وګواخل شي. همدارنګه په ماشومانو کې د سرخکان یا شری د ناروغي د زیاتیدو مسایل هم په دې ورستوي کې ډیر شوي دي، خصوصا په ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې، او هغه چې په اکیوټ یا حاد حالت کې دي بیا کابل ته را انتقالیږي او هلته د ډاکټرانو لخوا درملنه کیږي. د شری یا سرخکان په تیر بیا د چې پیخې څومره ډیر شوي دي په دې مورد باندې موږ خبرې کوو. البته ډاکټر صاحب فرید الله مریض موږ د پروګرام میلمه ده، موږ به ورسره د شری یا سرخکان د ناروغي په ارتباط باندې ورسته وغږیږو، خو اول اوس یو لنډه وقفه اخلو، بیا به بیرته پروګرام ته دوام ورکړو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
بیا مو هم خره غلاست هم روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی او ریدونکو لرو مهرباني وکي څوک است لکم زای مو زنګ راواله. بلې زموږه کاورې مهرباني وکي لکم زای مو زنګ راواله د روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی.
سلامونه تاسو ته او تاسو نوریدونکو ته. عمر مدثریم له پکتیکا ولایت ورګونو رسول الله خان
خستړي مشب خیر راغلی. موږ په دې مورید غږیږو چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د زیاتېدو احتمال وړاندوینه شوې ده، ویل شوي چې 14 میلیون افغان ماشومان د شری، سال، طبي او نورو ګڼو ستونزو سره به مخ بلل کیږي په دې چې اکثرو روغتیایي مؤسسو ادارو ته کافي بودیجه هم نشته او مالي توان د دوی کم دی. د خپلې سیمې په ارتباط راته وایي چې هلته ماشومان په څه وضعه کې دي او آیا کافي خدمات شته درته که څنګه؟ بلې زموږ غږ تاسو لگ مزای تک تغییر ورکی چی دی انٹرنیٹ ستونز غاگ ملک جال رازی و غاگ ملک جال رازی اما که لگ زای تک تغییر ورکی یا یو چاراو که چی غاگ مسئی شی
اوز سام شو
اوز بسئی شی و تاسو خبری وکی لطفا
گزه ترته د خپل وړاند خبر وکم د مشمانو وړاند دلتا کوم چې اوس ژمن پر رسیدو ده تقریبا کوم ورته دل دی سینابا له یاد غنور دی مریانه هم زیاتیږي کوم تاسو ته چې دی غربا تو که څنګه دې دا خطرم شته چې نپستانګیر شي یا سينه وغلا شي دلته په مشمانو کوم نو دلته موږ د ترپچ کوم انجوګان دي هغه هیڅ کارم دلته نه دی کړی تر اوسه پورې او به هیڅ امکانات نه شته سره مخ دي خلک به هیڅ مشکلات سره مخ دي.
صحیح تاسو په خپل کورنۍ کچه باندې څه شي کولای شئ د ماشومانو لپاره، مثلا د دوی د تودو ساتلو یا دا چې په احتیاط باندې وګرځوي ډیر ونه ګرځي بهر که ضرورت نه وي، دغه مسایل خو د تاسو په لاس کې دي، دا څومره رعایتیږي په غوسیمو کې؟ بله خدای دوی اړیکه پرېښوله. بل اوریدونکو لرو که څنګه؟ زه به خپل تخنیکي همکار څخه پوښتنه وکم چې که کوم بل اوریدونکو وي له دوی نه به هم خبرې واورو. که زموږ غږاورې نو د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو څوک یاست له کوم ځای مخ زنګ راواله او خبرې کوئ؟ فکر
محمد د لغمان ولایت سره تماس کوم.
ښه مهرباني.
ملګری ملتونه او واجی حسن تو پیانور د افغان ماشومانو په حق باندې کوم ترتیبات روان کړی دي؟ کمزوري دي، اوس دلته یخنی ده او ماشومان تداویان یا تا په کلینیکونو کې هم کمزورې ده، هلته چې لاړ شي لږ څه ورکړي هغه هم کافي نه وي، هلته څه ورشي بیا دواخانې ته هغه وکړي چې ورشي په بازار کې دوایانې واخلي. نو د افغان ماشومانو تداوی سلسله چې ده دا بالکل کمزورې ده. بیا خواته مهاجر ورونه چې راغلي دي هغوی یو مشکلات افغان مخامخ شول چې مهاجرت شپې ورځې دي، بیا دلته هغوی ماشومانو ته یخنی ده او د سرپناه صحیح سیستم برابر نه ده، نو ماشومان ډېر مشکلات سره مخامخ دي. دا خبره حقیقت ده. او ملګری ملتونه هم بیا داسې پوره کار نه ده کړی چې لکه لازم وو او مناسب وو. مشکلات ډېر دي ورور.
ښه، مننه. دا پوښتنه هم کېږي چې تاسو په خپله سیمه کې په لوکل یا محلي کچه باندې څه شي کولای شئ، ټولنې یا خلک څه کولای شي که مرسته ونه رسیږي؟ نو خو نه شي کولای چې ماشومان مرګال پرېږدي، دوی خپله څه کوي خلک؟
خپله حتی لوسه پورې خپل امکاناتونه خلک کار اخلي، دا صحیح ده. او لکه کم امکانات دی په اصطلاح یعنی 10% امکاناتونه هغوی کار اخلي. او ملګری ملتونه هم چې دي همدغه 10% کومک دی، 10% عقلاً 50% هم د هغوی کومک نه ده، چې کومک وای عقلاً د ماشومانو دپاره خو تکمیل یعنی مکمل کومک وای، نه ده کومک پوره نه ده، کمزورتیا شته.
او د حکومت چارواکي څه کوي په کلینیکو ته چې کله ځي هلته کافي امکانات او دوا او ډاکټر داسته کڅنګ
د ډاکټرانو په لاس باندې وایم چې ډاکټرانو کمه ده. اپولو بیا د طالبانو حکومت څه دی، دوی صرف یو شی ته ډیر متوجي وي چې هغه دوا نه دوی راشي صرف سارنه کوي چې دا دوا نه بیرته ونه وزي یو شخصي لابراتوارونو کې خرص نشي او نظارت کنټرول صحیح ده. او بیا خوانه چې کوم دوا نه راځي لکه اکمالات پوره نه ده، اکمالات په اصل کې پوره نه ده، اکمالات مشکل ډیر ده.
ها ها ها، صحیح. ډیره مننه کوم، سلامات اوسې د تاسو نه. اوریدونکو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند پروگرام تغواگی استه. البته په دغه پروگرام کې مو اوس ډاکټر صاحب رفیقی میل مکړه ده، له دوی نه به د ماشومانو د روغتیا په تیرا بیا د ژمی پراتلو سره د هوا په سړېدو سره په ماشومانو په هغه کې چې له خطر سره مخ دي د تنفسي ناروغیو لکه زکام، والګي او همدارنګ سینه او بغل او د ټوخي دغو ناروغیو د زیاتېدو په ارتباط به خبرې وکړو، همدارنګ د نورو ناروغیو لکه شری، اسهال، تبي د دوه ټولو مسایلو خصوصا هغه چې له خطر سره مخ خلق گواخی. ډاکټر صاحب ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیسته او را سره خبرې کوي. کور مودان ډاکټر صاحب، موږ البته لکه څنګه چې خبرې کړې وې زموږ همکار له تاسو سره په دې مورد غږېدلو چې په افغانستان کې د ژمی پراتلو سره خصوصا د تنفسی ناروغیو د فلو یا د ریزشونو زکامونو مسائل ډیریږي، خو تازه موږ ریپورت لرو چې 14 میلیونه افغان ماشومان له خطر سره مخ دي، خصوصا د ژمی پراتلو سره د دوی دغه مسائل نور هم زیاتیږي لکه د شری، سال، بیا ور سره د نورو تنفسی ناروغیو مسائل هم زیاتیږي او ماشومان له دغه درکه ډیر زیات اغیزمن دي. په اول کې که راتوي چې ماشومان ولې نسبت نورو ته اغیزمن پات کیږي، یعنی ډیر اغیز ولې په ماشومان باندې ناروغي او موسمونه کوي؟
مننه ډیر زیات. نه یوازې افغان ماشومان، د ټولې دنیا ماشومان په سړه کې، سړه هوا کې یا په ژمي موسم کې د یخ سره د مواجه کېدو په دلیل د ریزش او د ټوخي او والګي او داسې نورو تنفسي ناروغیو سره مساعد کیږي. او په افغانستان کې دا وقت ډیر ځکه دی چې مونږ د ماشومان لپاره مناسب وسایل نه لرو او یا ډیر کم لرو. د ماشومان ډیر اخته کېدلو علت دا دی چې عمومي صورت سره د دوی وجود مقاومت ټیټ دی، په دویمه درجه دوی زیاتره د زینو سوی تغذی او د خوارزواکۍ په ناروغۍ هم مخته وي. دوی محیط یعنی شخصي محیط هم ډیر مناسب نه وي. مثلا نشي کولی ماشومان د فقر غریبۍ د ناپوهۍ له وجې یا د فامیل خصوصا د میندو د بې سوادۍ له وجې ماشومان چې کله لوبې کوي د بیرون نه راځي کور ته دوی د لاسابون په ذریعه د اقل د شلو ثانیو دپاره د لاسونو او د مخ زینځلو امکانات نه لري. نو ټول ویروسي امراض چې د لاس او د پزې په شاوخوا کې وي د ماشومانو یا د کوچنیانو دپاره د ناروغۍ زیات سبب کیږي. د زیات دوستان دي یا اوریدونکي دي متوجه وي چې هغه ماشومان چې سن ډیر کوچنی دی په ژمي کې د داسې ناروغۍ سره ډیر مواجه دي لکه هغه ماشومان چې عمر یې تر دوه میاشتو وي دوی زیات اخته کیږي. نو باید کوشش وکړو چې دوی د یخنۍ نه وساتي او په کورنۍ کې هغه څوک چې ناروغه وي د دوی سره ډیر تماسونه ونه نیسي. دغه ماشومان ممکن چې نه میاشتې په یو محیط کې روږدېدلي وي او اوسېدلي وي او وروسته چې یو محیط راځي باید دوی د کوټې درجه د اقل د شلو او د پنځه درجې سانتي ګرید په شاوخوا کې وي. لباس یې تود وي مګر ځانې بل یو عمده فکتور چې د ټولو د انسانانو لپاره د تنفسي ناروغۍ سبب کیږي خصوصا د ماشومان لپاره هغه د هوا ککړتیا دی.
ډاکټر صاحب پام دې مورد به مشخص او بخې چې خبره مقطع کوم پام دې مشخص مورد به اوس درنه پوښتنه وکړم. په کابل او نورو سیمو کې د ژمي په موسم کې البته معمول دا وي چې شرکتونه او کمپنۍ یا هغه بلډینګونو والا دوی زغال سنگ سوځوي یا ډبرو سکاره او په هغو سیمو کې چې خلک غریب دي هغوی لرګي یا پخوا خبر ربړونه او دا نور هغه به هم سوځول پلاستیکونه او اوسې که څه هم مخنیوی کېږي خو بیا هم په لویه کچه باندې مخنیوی دغه کار به سخته وي. یعنی دغه د سون توکو معیاریتوب عمل ته ډیر تر پوښتنې لاندې دی او ورسره هوا ډیره زیاته ککړې وي. یعنی په کابل کې کڅوک په ژمي کې ګرځي نو د کابل په اسمان یا فضا باندې یو لړ خبراوي او دا ټول دغه سوانتوکو د غیر معیاري سوانتوکو دود دی چې پاس خيزي او برته دا په چې هوا تودیږي یا هوا کاغوي برته دا لاندې راځي او خلک برته تنفس کوي. یعنی یو ډیر بد وضعیت یو هوا ډیره ککړې وي. دغه څومره د ناروغي او فسادي زیاتوي کچه څومره لوړوي دغه مسله
چې رښتیا درته وایم داسې مشخصه فیصدي ونه وایم ځکه چې څومره دغه ککړتیا د هوا ککړتیا تاثیر کوي. یعنی خو په عمومي سره سره که موږ وایو په زموږ په وطن کې یا په ډېرو غریبو ملکونو کې د تیل سوځېدل په موټرو کې په فابریکو کې په نورو ماشین آلاتو کې دا سټنډرډ تیل نه دي. دا ډېر ګاز تولید کاربن ډای اکسایډ تولید هغه فضا زمون ککړی. دویمه در لکه تاسو ویلې د زغالو د نورو غیر سټنډرډ محمد سونګ مواد چې کاریږي هغه هم محیط ته ډیر ککړتیا مخامخ کوي. همداسې زه تاسو وایم چې زمونږ کوټو کې حتی مونږ چې سفارت کوو مونږ هغه صحیح شرایط نه پېژنو یا نه پېږو یا موس نه رسېږي لکه بخارۍ نه لوګي وځي هغه لکه ډبرو سکاره یا نو سکاره چې دي. یا زمونږ په کورونو کې زمونږ د دروازې او کړکۍ هېڅ موجود نه دي یا تهویه نه وي چې د کوټو هوا تصفیه شي او د کاربن ډای اکسایډ یا نور مضره ګازونه چې تولیدېږي دا بهر ته وځي. دا هم ډېر زیات تاثیر کوي. خپله دا د کورنیو ګڼوالی مثلا په یوه کوټه کې د شلو پنځلس کسو اوسېدنه دا خپله یا د حیوانات سره ژوند کول په یوه کوټه کې دا ټول د هوا ککړتیا باندې تاثیر لري په ټولو خلکو خصوصا ماشومانو باندې ځکه د ماشومانو د دفاعي سیستم کمزوری دی. شوشونه یې ډېر کوچني دي دوی ډېر زر او د ټولنه مهمه دا ده چې دا یو دفاعي سیستم چې موږ ورته ټوخی یا پرنجې کله چې میکروب یا هغه مضره مواد تنفس ته یا سږو ته داخليږي پخې کېږي پرنجې کېږي چې هغه د باندې واچوي مګر ماشومان دا توان نه لري چې هغه شیان دغه نه خارج کړي وجود ته نه وځي او په وجود کې ورته هوا او درجه مساعد میکروبونه تکثر کوي زیاتېږي او ماشومان په مرض اخته کوي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته یو مهم نقطې ته اشاره وکړه چې هوا تصفیه کیږي نه، یعنی هغه مزره هوا لام پاتې وي. اکثر کورو کې خدا سي وي چې خلک ځینې کسان له ساړو سره ډیر حساس وي او نه غواړي چې ساړو خوري یا هوا را یخه هوا را شور باندې ولګيږي، مګر ډیر مهمه ده چې دوی د خپل کوټو هوا تصفیه کی هداقل یو ورځ په یو ساعت یا د ورځې هداقل کړکۍ یا دروازې خلاص پرې دي چې د هوا تبدیل شي. دا مورید ولی په افغانستان کې نری آیاتیږي فکر کوي؟
دا مسائل داسې چې دا د زمونږ او ساسي اول د کور ساختمان چې دی کله په کوم سټنډرډ جوړ شوی نشته. حتی زمونږ په سټنډرډونو کې ډېر ښه کورونه چې په افغانستان کې دي، د هغې کې دا د د وینټیلیشن یا د اگزاس یا چې یو هوا چې ووځي دا پکې نشته. یو بل شی ورته په انګلیس کې کراس وینټیلیشن وایي چې باید د کوټو ساختمان داسې وي چې یو خوا یوازه کې بل خوا یې موازه شي، دا هوا دې نه ووځي د باندې، دا پکې نشته. دی که دروازه او د کړکۍ د یوې خوا ته ده چې هوا پکې تبدیلیږي نه، هماغه کړکۍ یا دروازې خوا کې که لږ نوې هوا راځي او زړه هوا خارجېږي، مګر په نورو کنجونو کې دا پاتې کیږي. موزره هوا او ګرم هوا زیاتره سپکه وي د چتونو کې او پورته وي، او تازه هوا چې راځي هغه سړه وي لاندې راځي، مګر پاس موږ احساس نشته یا د هوا د وتلو لپاره امکانات نشته. یعنې د کورونو نادرست ساختمان
ډاکټر صاحب په لویدیځ نړۍ کې آی وادو کې اکثر د زکام یا د ژمي نه مخکې د فلو په ارتباط واکسینونه وي چې بیا اکثر دغه ناروغي ویروسي ناروغي چې د تنفسي هغه سره تړلې وي، خصوصا فلو، دا تر ډیره پورې مخنیوي کیږي. خو یو هغه حالت وي چې مثلا ډیر یخ کې سوکو وي چې هغه ناروغه شي قصدان یا کو غواړي، نور تر ډیره پورې د دغو حداقل د څور ډولونو فلو مخنیول کیږي. په افغانستان کې هم دغه کار ورکوي که څنګه چې واکسینونه هلته رواج شي او خلک واکسینونه وکړي د ژمي نه مخکې او د دغو فلو په ضد؟
ولې نه، دا کېدلی شي، مګر دا ډېر لوړ قیمت لري. زمونږ وطن زه په افغانستان کې د واکسینو یا د اطفالو یا د میندو د واکسینونو یو د کسان نه یم چې اساس یې تاداب ګزاري مو ایښې ده. مونږ فکر کوو چې خلکو ته واکسین مفتی، دا خو خلکو ته مفتی، مګر څوک چې اخلي مثلا دولت ته او یا یونیسف ته چې ما په کې کار کړی هلته خو مونږ ته مفت نه و. دلته اوس په امریکا کې ژوند کوم، دا اوس په جرمني کې هم، دلته کې یو ماشوم ته وړي د فلو واکسین ورته کې د اقل په امریکا کې $240 غواړي. تا که یو د کورونا واکسین کې تن شي $250 غواړي، او دا د افغانستان د اقتصاد د دولت اقتصاد سره برابر انده. او همدارنګه د کورونا ولی په ځینو خلک کې نفیده ډول د واکسین کې چې کومه کوي یو شی چې ډېر توجه وړله چې دوستان باید دې ته موږ مخصوص نه کړو چې د واکسین باندې ډېر فوکس وکړي. دا هر ملک چې دی، دا غربي ملکونه چې د دوی اقتصاد ښه دی، دوی ته معلومیږي چې دا اوس چې شیو د امراض یا د کوم تنفسي امراض چې مروج دي دا د کوم ویروس نه دي. دا تنفسي امراض او ویروس چې دی دا ډېر نوعیتونه لري چې کرونا هم یو جز دی. دی دا معلومی چې دغه ویروس دی بیا د هغې مقابل کې واکسین جوړوي او هغه خلکو ته تقدیموي. زمون په ملک کې داسې کوم سرویلانس یا داسې ریسرچ تحقیق ډېر غیر اقتصادي او نه کېږي، یا موږ امکانات نه لرو چې پیدا کړو چې نن ژمي کې یا د سکل ژمي کې کوم ویروس دی باعث دې شوی دی چې تنفسي ناروغۍ زیاتې کړي دي، او آیا د دې په مقابل کې موږ د واکسین جوړولو توان لرو که نه، او که لرو یا هغه تولید کو او هغه خلکو ته ارزه کو. نو دا شی نشته. نو په دې خاطر خلک باید دا تشویش ونه لري چې هله زر کوي واکسین پسې لاړ شي، ځکه امکانات یې کم دي. او کوم واکسین هم افغانستان ته ځي نو هغه که چېرته په مناسبو شرایطو کې تللي نه وي، د خارج نه راغلي او قیمت هم پرې ولګېږي، مناسب واکسین هم نه وي، موږ هغه تطبیق کړو. نو دا د خلکو تشویشونه کې په مقابل کې زموږ کورني تدابیر په نظر کې ونیسو. او هغه موږ ویلي چې آزاده هوا، پاکه هوا، شخصي حفظ الصحه، د لاس او د مخ مینځل، د کوټو هوا تصفیه کول، د ډېر سړې هوا سره ماشومان نه پرېښودل چې مواجه شي ماشومان او زاړه او سپین ګیري، او هغه کسان چې دوی مزمنې ناروغۍ لري لکه قلبي ناروغۍ لري، توبرکلوز لري، یا مثلا ځینې نور ناروغیو باندې اخته دي، هغوی باید ډېر احتیاط وکړي چې د سړې هوا سره مواجه نه شي. د دې په څنګ کې ډېر ښه تدابیر موږ لرو چې د ریزش نه څنګه اخته پې نه شو. اوس که په کور کې او کلي کې مو ولیده چې ریزش راغلی دی، موږ باید د ورځې څو وارې د مالګې په اوبو، په شیر ګرمه اوبو خپل پزه او ستونی پاکو. دا ډېر زیات مرسته کوي. یعنې زه چې کله د نه اتیا 1990 کال نه زه د دې پریکټیس کوم چې دا د مالګې په اوبو او په شیر ګرمه اوبو دا د ستونی پزه خولې پاکول د ریزشونو ډېر زیات مخنیوی کوي. دا توجه وکړو. د دې په څنګ کې مونږه که څوک په ریزه شخته شو، هغه کوشش وکړو چې د ګرم مایعات نه زیات استفاده وکړي. زمونږ معمولي مایعات چې ډېر مروج دي د پخوانه، مثلا شورواګانې یا ډېر ساده شادو چای یا د زنجفیل چای، دا مونږ او تاسو سوندې ادرک ورته د دې چای یا د سلور، زمونږ په کورنیو کې دا مروج دي که دا استعمال شي نو ریزش په وی. ځکه د ریزش مخنیوی نه کیږي او ریزش څه ناروغي ده چې دوا نه لري، خپل مرحله ته کوي درېو نه تر پنځو ورځو پورې کله لږ زیاتېږي. نو هلو تاسو اورئ؟
بله ډاکټر صاحب موږ ستاسو غږ اورو. بله
نو دالته باید کوشش وشي چې دغه مراقبت د ماشوم شي، ښه خواړه وخوري، ګرم خواړه وساتل شي ماشوم او نور مریضان، چې دا نور میکروبونه د وجود فعال نشي او داسې نه بغل او نور ناروغۍ ته لاړ.
ډاکټر صاحب په افغانستان کې خصوصا ساعت طفل او نورو د ماشومانو اړوند مرکزونه چي دي، په دغه کې د ژمي په موسم کې ماشومان ډیر زیات وی بستري کیږي، په هر حالت کې خو په ژمي کې دا غز ډیر ویوال ته ډیر د شدید نمونیا، سینه بغل او د ډیر شدید ټوخي ناروغان ماشومان راځي. څه په کار دي چې یعنی په اول کې مراقبت وشي مخکې لدې چې دوی ډیر په بد حالت کې شفاخانه ته انتقال شي، یعنی ماشومان په مرګونی حالت کې انتقالږي؟
ډیر ښه سوال تاسو کوم غوښتل چې په دې خبرې وکم. مونږ چې تا پاول کې په کور کې څوک ناروغ شي، ټوخی او یا تنفسي مشکل لري، په دې باندې ما کتابونه لیکلي دي او دوستان او ډاکټران ته او عوامو ته عرضه شوي دي. خو اوس په وی نه چې ټوخی ولري څوک، د دې دپاره عاجل ضرور نه ده چې دا ډاکټر ته وځغلو. ډیر ساده تخنیکونه شته دی چې مونږ د هغې په ذریعه پیدا کړو چې دا زما ماشوم یو ساده والګی او ریزش دی او که دا یو سینه بغل دی. مشکل دی چې خراب شي مونږ یې هغه لازم زیاتوړی شو. زه درته لږ به سخت وي خو زه کوشش کوم چې په ساده ژبه تشریح کړم. که ماشوم تر دوو میاشتو پورې وي، یعنی دوو میاشتنی عمر ټیټ وي، ډیره ساده خبره، که دا چوشلی نشي یا شودرودلی نشي، دغه ډیره خطرناک علامه ده. مونږ باید عاجل ماشوم روغتون ته ورسو. بل علامه چې ډیره په دغه سن کې خطرناکه ده، هغه دا ده چې که د ماشوم شونډې او پزه او مخ لږ شینوالی پیدا کړي، دا ډیره خطرناک علامه ده چې مونږ باید عاجل ماشوم روغتون ته ورسو. دریم علامه ده چې چیرته دا تبه ولري، مونږ یې باید عاجل ورسو. او څلورمه علامه دا ده چې که چیرته مونږ په یوه دقه کې د دې د تنفس شمیره حساب کړو، که دا شپیته او یاد دین پورته وی نو دا ماشوم په سنه بغل اخته دی، موږ یې باید عاجل روغتون ته ورسو. دا څلور علایم چې هغه ماشوم چې عمر یې د دوه میاشتو نه کوز دی، موږ په کوم وخت کې په کومو حالاتو کې دا باید روغتون ته ورسو. که چېرته د یو کوچني عمر د دوه میاشتو نه تر یوه کاله وي یا د دولس میاشتو وي، یوازې که ساده ټوخی ولري، موږ هیڅ ضرورت نه لرو چې د دواخانې نه دوا واخلو، چې متاسفانه دا ډېر معمول دی. انټي بیوټیک خلک اخلي او ډېر قوي انټي بیوټیک په دواخانو کې ورکول دا ټول غلط دي. یوازې ساده مراقبت، د کور مراقبت، د کور مراقبت هم دا دی چې تود ساتل، د پزې او خولې پاکوالی، د مالګې د محلول په ذریعه، او د دې ته زیات مایات ورکول او ښه خواړه ورکول که چېرته ممکن وي، د دې په ذریعه دا ښه کېږي. خو لږ باید پلار و مور متوجه شي چې د دې ماشوم تنفس څرنګه دی. که چېرته د دوه میاشتو تر دولس میاشتې یو ماشوم تنفس څلوېښت او یا د دې نه اوبخې پنځوس او یا د دې نه پورته وي، نو دا سینه بغل دی، باید یو ډاکټر سره مشوره وشي یا یو سی کارمند سره. حتی دغه موږ چې ورته کورنۍ سی کارمندان یو سی ډبلیو دوی کولی شي دې تداوي وکړي، د یو ساده انټي بیوټیک په ذریعه تداوي کېږي. خو بیا کله موږ او تاسو که وایو چې اواز لدي خرخر یا خراسک ورته وایي، داسې اواز ولري یا یې شونډې شنې شوي او یا یې دا د سینې دیوال ډېر ښکته پورته کېږي، نو په دغه صورت کې مریض سینه بغل دی، باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر ویږي چې شفخانې ته یا روغتون ته ولیږي بستر شي که نه شي. دا ماشومان ډېر بستر ته ضرورت نه لري، مګر کوم ماشومان چې عمر یې د دوه میاشتو نه کم و، د دوی بستر ته ضرورتونه ډېر دي. دریمه کټګوري هغه ماشومان چې د یو کال نه تر پنځو کلونو پورې دي، د دوی لږ څه تکلیف یې آسان دی. بیا هم هغه د کورنۍ مراقبت د ټوخي او والګې په وخت کې باید ورسره وشي، د دوی پاکوالی ساتل، د پسې ستوني لاسونو په توده هوا کې د دوی یا په کوټه کې د دوی ساتل، خو البته د کوټې هوا باید تازه شي. دې ته د ګرمو جامو اغوستل، د ښه ګرمو مایاتو ورکول، لکه بیا زه وایم ډېر تاکید کوم، شلغم شوروا زموږ وطن کې شته، د کچالو شوروا شته، همداسې دا شړومبې موږ دغه کو ورته وایو، توده شړومبه ته جوړوو. همداسې مثلا مستې شودې په کورونو کې چې شته دی، او دې کې ځینې دا زنجفیل یا څوک ورته سون وایي چې دا ډېر معمول دی، ډېر ښه مؤثر شی دی. دا کتاب کې راغلی دی، همداسې نه دي چې دا د خلکو کې رواج دی او موږ یې نه، دا ډېر پخوانه کتاب کې شته. نو دغه شیان ورته ورکړل شي او تنفس یې وشمېرل شي. که چېرته بیا دغه ماشوم چې د یو کال نه تر پنځو کلنې تنفس یې څلوېښت وي یا د دې نه زیات وي په یوه دقه کې پوره وشمېرل شي، نو دا کېدلی شي سینه بغل وي. یو صحي کارمند سره مشوره وکړو، نه دا چې په خپل سر ځینې انټي بیوټیکونه ورکړو او هغه آینده کې د دې حیات خراب کړو، ژوند یې خراب کړو. نو او که چېرته د دې خوراک کې مشکلات وي، په هغه صورت کې ډاکټر ته یوسو. نور ضرور نه ده چې شفا روغتونونو ته لاړ شو. متاسفانه په زما په سیاتل کې یا په نور روغتونونو کې چې کار کړی دی په میوند کې، هلته هم د مریض د پافشارۍ په ذریعه یا د ډاکټر د کم توجهي په اساس، ډېر ټول ناروغان چې بستر ته ضرورت هم نه لري، بستر کېږي چې تقریبا شل په سلو کې شل ناروغان غیر ضروري بستر کېږي، او هلته د بل ناروغ سره په یو بستر کې لویږي، درې او څلور موږ په یو بستر کې سوال چې دا باعث دی کېږي چې
دلته یو بله چې د شفاخانو محیط او د دواخانو او شفاخانو والته چې مریضان تګ را تک کوي، خو معمولا ډیر حساس وي که سم پاکاري نشي. خو چې د افغانستان غوندې یو ټولنه کې نور مسایل هم مشکلات لري، نو طبعا چې شفاخانه به هم ډیر مکمل هایجین نه وي همیشه، یا د خلکو د بې احتیاطي یا د سټاف او پرسونل. دا څومره مهمه ده چې مثلا خلک ډیر جدي نه وي نو روغتونو ته د مراجعه نه کوي، یا حداقل د ټلیفونونو له لارې د ځینې مشکلات حلوي که ممکنه وي؟
دا درسته خبره ده. موږ کوشش وکړو چې د کې یو تعدل په نظر کې ونیسو، نه د روغتون نه خلک ډېر وډارو، مګر نو روغتون ته هم دا باید ووایو چې دوی خپل سټنډرډونه او شرایط مراد کړي. زه متاسفانه زه تاسو ته دا ویلی شم چې موږ په خپل پریکټس کې داسې کارونه کړي دي د ځینو معذرو یا زموږ د ناپوهي په وجه یا زموږ د بې اعتنايي په وجه چې ماشومان ته ضرر رسولی دی. مثلا یوه ستنه موږ لس وارې کاروله تر څو چې به په څه شیانو موږ هماغه ستن کاروله ځکه نه مو درلودي، یا هغه پایپ چې موږ تنفس اکسیجن پرې ورکوو د ها یو مریض نه مخست بل ته مچو د بل نه بل ته چول چې دا باعث انتقال د مرض کیږي. روغتونونه باید دې ته توجه وکړي او د عامې روغتیا وزارت هم دې ته توجه چې کنټرول شي. خو د دې په څنګ کې دوستان یا خلک هم باید فکر وکړي چې روغتون یوازنۍ لاره نه ده او په کور کې کیږي که د ډاکټر نه ستاسې په وینا یا تلیفوني یا مثلا مخامخ مشوره واخیستل شي او هغه د ځان سره عملي کړي چې دا ډېر ښه کار دی. دا خبرې چې موږ او تاسې کوو او دا یو څوک د ځان سره تکرار کړي او بیا یو وخت کې څوک کوچنی ناروغ وي مراعاتی کړي، ضرورت نشته چې دوی روغتون ته مراجعه وکړي او هلته د نورو ناروغانو سره مخامخ شي.
ډاکټر صاحب، ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې خو د ژمي پراتلو حداقل د شپږو داسې ولایتونه دي چې هغه همیش د ژمي پراتلو سره لارې بندې وي او د همغې سیمې خلک څلور پنځه میاشتې له بیرون سره رابطه قطع وي. په غور کې ګڼې سیمې دي، په بدخشان کې او په بامیانو کې ځینې سیمې دغه دي چې خلک یې تګ راتګ نه شي کولی. په بادغیس او ځینو نورو لرو پرتو سیمو کې، همدارنګه په نورستان په ختیځ کې، البته کونړ، ځینې سیمې چې خلک په سختي باندې راوځي او هلته چې ژمی راشي او بارانونه وي یخ وي تبان چې د ارتباط قطع کیږي، په هغسې حالتونو کې هم هلته ستونزې ډېرې وي. او د واکسینو مسله څومره مهمه ده چې مثلا د دغه سې ناروغیو د مخنیوي لپاره مثلا شری دي، ځینې نورې ویروسي ناروغي دي چې هلته باید ختم شي، یا د پولیو دي، چې دغه ټول دولت یا نور ارګانونه تر ژمي مخکې دا کارونه وکړي، ځکه چې په ژمي کې دا خو مطلق بندیږي او په ژمي کې بیا دغه ناروغي لا پسې زیاتیږي.
ډېره مننه، تاسو ښه پوینټ وی زما په ذهن کې وو. اول د دې هغه مناطق چې په ژمي کې بندیږي دوی به دې ته به اولویت ورکړو. ستاسو ته پته ده ټول وطندار وطنوال پوهېږي چې په افغانستان کې هېڅ داسې کونج نشته چې په هغې کې واکسین نه وي موجود. البته یو چا ته په دوه ساعته فاصله کې، یو چا ته په درې ساعته، او چا ته په نیم ساعت کې، چا ته په لس دقو کې واکسینونه شته. نو واکسین چې دی او کوم کوم واکسین دی؟ دا د طفولیت واکسینونه چې موږ یې کوو دا ډېر زیات مؤثر دي او دا د تنفسي ناروغیو نه مخنیوی کوي. مثلا که موږ یې نومونه ووایو، اول د پولیو واکسین دی، د توبرکلوز واکسین دی، د زیړي واکسین دی، مثلا دا د ڈی پی ٹی واکسین دی، ډېر زیات چې ارزښت لري هغه د شیری واکسین دی چې کله چې ماشومان د شیری واکسین وشي په شیری نه اخته کیږي، او په شیری چې اخته نه شو د تنفسي ناروغۍ لکه سینه بغل او سوی تغذیې خواته نه ځي. او دا واکسین په هغه سیمو کې چې تاسو ورته ته مخکې اشاره وکړه چې موږ په دې ډېرو سختیو سره دغه ځایونو ته واکسین رسول او اوس هم پکې شته دی، دوی باید واکسین وکړي. دویم د مؤسساتو او سیتاما او یا مربوطه صحي مسؤولین داسې مناطقو ته باید مخکې د مخکې نه دغه کلینیکونه او یا کوم د کلو کلیوالي مرکزونه چې د دوی د حداقل ساده دوا مثلا د یو پاراسامول او یو یو کوټرامکسازول سره دوی سپلای کې او هلته ورسره موجود دي، ځکه چې بیا لارې بندې موږ ته لیدلی دي چې تیارې به م کرایه کولی چې دا دوا ورسول که د مخکې ورسول شي دا به ډېر ښه کار وي. او ضمناً دغه خلکو ته یو خاص تبلیغات هم داسې وشي چې د ژمي په رارسېدو سره دوی ته خپل تدابیر ونیسي او موږ ته د کورنۍ مواظبتیو دا همیشه په نظر کې ونیسي، دا به ډېر زیات مهم وي. واکسین نه یوازې په دغه منطقو کې بلکې په ټول نړۍ کې ډېر ضرور دی، او که چا واکسینونه پوره کړي وي
او د پټه سره دوستانت چې چاچو واکسین کړی هغه په ډیر ناروغي نه دی چې لکه شنه ټوخله اوس تقریبا په افغانستان کې ډیر ځین کې څوک تا پیژني نه یا شره یو څوک شاید ونه پیژني مګر په خوا وخت کې ډیر زیات اگر چې متاسفانه سکه لیدې په ځین ځین کې ډیر واقعات ډیر زیات راغلي وو نو دغه ساسي زبیت تاکید کوم چې دا د مربوطه انجو چې هغه ولایت کور کوي دوی باید لارې د قطع کېدو نه مخکې ځینې دواګانې اکمال کړي او ځینې تبلیغات مثلا د مسجد لارې یا هغه سی ډبلیو یا د اجتماعي کارکن چې په هغه ساحه کې د هغې د لارې خلکو ته څه تبلیغات وکړي او تدابیر ورته ونیول شي د دې سره سره شاید ځینې واقعات وي چې هغه باعث ماشومانو د مړینې یا د انسانانو د مړینې سبب وګرځي چې متاسفانه د دې لپاره به بیا په دغه سخت واقعیت کې زموږ تدابیر نه لرو نو ښه به دا وي چې وقایوي تدابیر مخکې د مخکې نه ونیول شي
بلې ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوم د تاسو له توضیحاتو ځکه چې تاسو په دری پروګرام کې میلمه یاستئ تاسو ته به وخت اجازه درکړو چې لږ وقفه ونیسئ د تاسو نه مننه سلامت اوسئ چې توضیحات مو راکړل مننه سلامت اوسئ اوریدونکو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام په دې باندې متمرکز چې په ژمي کې د ماشومانو او هغو ډلو چې زیانګالي دي ناروغي څومره زیاتیږي خصوصا تنفسي ناروغي ریزش نسناستي او ګر نور ویروسي مرضیان هم چې په ژمي کې زیاتیږي مخنیوي په شکل د کورونې څخه کولای شي په دغه ټولو مواردو مو بحث وکړو
سفا وایا